اوریدونکو هر کله کو په دې خبرونه کې ووري چې امریکایي ځواکونه چارواکي وایي افغانستان له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنکړي. نور ریپورتونه هم لرو خو پایله خبرونه کوو. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات پاکستان ته نه ورکوي. د هند سینما نامتو لوبغاړی امیتاب بچن ویلي چې د کابل سرینا هوټل په برید کې د وژل شوي خبریال سردار احمد له ټپي شوي زوی ابوذر څخه هر راز ملاتړ ته چمتو دي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه پریکړه لیک ترایه ورکړه او له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کېدو په اړه نظر پوښتنه باطله وبلله. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنکړي. د ناټو په مشرۍ حساب ځواکونو پرون په یو بیان کې وویل چې د امریکا پوځ داسې کوم پلان نه لري. په بیان کې نه دی ویل شوی چې امریکایي پوځ به له خپلو اضافي تجهیزاتو سره څه وکړي. د حساب په بیان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورډ له قبل راغلي چې دی وایي له افغانستان او افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا په شمنو کې بدلون نه دی راغلی. ښاغلي ډانفورډ افغان ځواکونه ستایلی او ویلي دي دوی په تیرو نه میاشتو کې ثابته کړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. نیول شوي کسان پرون له یو شمېر وسلو سره په کونړ کې خبریالانو ته وښودل شول. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سرخیلی ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې څلور کسان د چپې درې په ولسوالۍ کې او دوه یې په ناړۍ ولسوالۍ کې نیول شوي. سرخیلی وویل په کونړ کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د کونړ امنیتي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کوي چې څلور ورځې مخکې یوې وسلوالې ډلې د کونړ په مرکز اسداباد کې د نوي کابل بانک پر ودانۍ انتحاری حمله وکړه. په دې حمله کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي. د هند سینما نامتو لوبغاړی امیتاب بچن ویلي چې د کابل سرینا هوټل په برید کې د وژل شوي خبریال سردار احمد له ټپي شوي زوی ابوذر څخه هر راز ملاتړ ته چمتو دي. د هند چاپ انډین اکسپرس ورځپاڼې په خپلې پرونۍ ګڼه کې رپورټ ورکړ چې امیتاب بچن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې افغان ماشوم سره به مرسته وکړي. په راپور کې له ابوذر سره د دې احتمالي مرستې جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو هندي ورځپاڼې اټکل کوي چې ښایي د امیتاب بچن هدف به هند کې د ابوذر علاج وي. دوه کلن ابوذر د افغان خبریال سردار احمد زوی دی چې د نوي کال په شپه په سرینا هوټل په حمله کې پلار، مور، خور او ورور ووژل شول. دا ماشوم چې برید کوونکو پنځه ډزې پرې کړې وې په ټپي حالت کې روغتون ته یوړل شو او ویل کېږي چې اوس یې روغتیایي حالت ډاډمند دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه پریکړه لیک ترایه ورکړه او له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کېدو په اړه نظر پوښتنه باطله وبلله. دا پریکړه لیک په سلو مثبتو، یوولس منفي او اته پنځوس ممتنې رایو تصویب شو. ارمنستان، بیلاروس، بولیویا، شمالي کوریا، کیوبا، نیکاراګوا، روسیا، سودان، زیمبابوې، وینزویلا او سوریه هغه یوولس هیوادونه وو چې منفي رایې ورکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اندری دیشخیتسیا د پرونۍ غونډې له لومړۍ وینا والو څخه وو چې ویویل روسیې د کریمیا په غیر قانوني الحاق سره نړیوال امنیتي تړونونه جدا تر پښو لاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین چې دوهم ویناوالو د خپل هیواد د اقدام دفاع وکړه. چورکین ویل د عمومي اسمبلۍ د پریکړه لیک هدف دا دی چې غواړي د کریمیا پر ریفرندم شک څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پریکړې د امنیت شورا د پریکړو خلاف اجرایي اصلاحات نه لري، خو د نړیوالو د نظر څرګندونه کوي. د امریکا کانګرس په یو خوله هغه لایحه تصویب کړه چې اوکراین ته د یو میلیارډ ډالرو پور ضمانت برابروي او پر روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګوي. د امریکا سنا له اوکراین سره د مالی مرستو لایحه د دوو په وړاندې پاتو نوي موافق کړایو او د سازو جرګې د نولس په وړاندې په درې سوه نهه نوي موافق کړایو پرون تصویب کړه. ټاکل شوې ده چې د دې لایحې پر بشپړولو مخکې له دې چې ولسمشر باراک اوباما یې توشیح کړي نور کار هم وشي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ډیموکرات سناتور باب مندینیس وویل چې د نوي لایحې تصویب به په اوکراین کې له ډیموکراسۍ، حکومتوالۍ او د مدني ټولنو پروګرامونو سره مرستو ته لاره پرانیزي او همداراز د اوکراین د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونه او د دې هیواد د سولې او ملي حاکمیت د زیانمنېدو پر مسؤولو کسانو به بندیزونه ولګوي. پرون له دې مخکې د پیسو نړیوال صندوق IMF ژمنه وکړه چې اوکراین ته د 413 میلیارډ ډالر ترمنځ پور ورکړي. دا پور چې اوکراین ترلاسه کول لپاره د یو لړ تشکیلاتي اصلاحاتو ژمنه کړي په راتلونکو دوو کلونو کې د نورو پورونو اخیستو ته هم لاره پرانیزي چې ښایي ټول 20 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. لازادی رادیو نا خبرونه وری د عراق په پلازمینه بغداد کې پروند تشدد په پیښو کې لکتر لګدول اسکسان وشل شوی د عراق امنیتي او روغتي چارواکي وایي چې پروند مخام د بغداد په شمالي برخو کې څو جلا بومي حمله وشوي د چارواکو په وینا د بغداد په امریه نومي سیمه کې د سړک د غاړې په بومي حمله کې لکتر لګ څلور کسان په اسیمه سیمه کې یو موټری بومي حمله وکسان او په سادیه نومي سیمه کې یو تن وشل شو روغتي چارواکو په وینا په دې حمله کې له ډیر شو زیات کسان ټپیان شوي هم دي د دې بریدو مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی د پاکستان د لاهور ښار یوې محکمې د عیسوي مذهب یو پاکستاني ساون مسیح ته د کفر ویلو په تور د مرګ سزا واوروله دا هغه لنجمنه قضیه ده چې تیر کال په پاکستان کې اعتراضونه وپارول د ساون مدافع وکیل نمیم شاکر وایي قاضي پر تورن مسیح ته احتمالي حمله له بیرې د اعدام حکم نوموړي ته په هغه زندان کې اعلان کړی چې پکې بندي دی پر مسیح یو مسلمان سړی د تیر کال په مارچ میاشت کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور ولګو پولیسو نوموړی تورن ونیو خو له دې ډیر ژر وروسته یوې ډلې خلکو د عیسویانو د استوګنې هغه سیمه چې دا عیسوي پکې اوسېدل لوټ کړ او کورونه یې وسوسول د دې ځای اوسېدونکي هغه مهال له خپلې سیمې وتښتېدل خو ډېره برخه یې د راپورونو له مخې بېرته ستانه شوي او خپل کورونه یې جوړ کړي د پاکستان قوانین د کفر ویلو لپاره د اعدام سزا ورکوي خو تر اوسه پورې پر هیڅ تورن هم دا حکم نه دی تطبیق شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما ځان د پاپ فرانسیس یو ستر مخلص بولی خغلی اوباما په دې اړه سرګندونې پرون د نړۍ د عیسویانو له ستر مذهبي مشر سره په واتیکان کې لکتنې وروسته وکړې ټاکل شوې وه دا خصوصي کتنه به چې د اوباما د ځان لپاره یو ستر ویاړ وباله د شتمنو او بېوزلو ترمنځ د واټن د له منځه وړلو لپاره پر بحث متمرکز وي له خبرو وروسته اوباما د پاپ فرانسیس وروسته پریکړې ته چې خپل پسرلنی استوګنځي بڼې د عوامو پر مخ پرانستې د درنوي په خاطر دته د میوه او ترکاری د زړو یو بسته چې په سپینه ماڼۍ کې کرل شوې دی ورکړه له پاپ سره تر کتنې وروسته اوباما له خپل ایټالوي سیال جورجیو ناپولیتانو سره د غرمې ډوډۍ وخوړه او بیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره وکتل له روم څخه اوباما د یوې اونۍ سفر په وروستي پړاو کې د سعودي عربستان خواته روان شو دا خبرونه خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ آزادی رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس ده د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات پاکستان ته نه ورکوي په روانه خبرونه کې په دې اړه په ریپورت سربیره د ولسمشر حامد کرزي او نورو ولسمشرانو البته د سیمې د ولسمشرانو له هغه سرګندونو خبرو چې پرونی په کابل کې د نوروز په سیمیز جشن کې کړي په دې کې ولسمشر حامد کرزي تروریزم د سیمې لپاره خطر وباله
همه ما میداریم که بیشتر کشورهای منطقه ما با مشکلاتی که در راست آن تروریسم قرار دارد روبرو می باشند
پا دی ریپورت کې بواوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا نړیوال ځواکونه تورن کړل چې د پواینای افغانستان له تباهی سره مخ کړل دي حسن روحاني ولې د پخواني ولسمشر احمد نژاد په څیر د افغانستان په اړه دریس لري
ایران تل په افغانستان کې د ویدیوالو په تیره به د امریکا د تقابل سیاست غوره کړی دی
دا ډاکټر عیسی ستانکزی د ایران د چارو څېړونکی دی چې د خغلی روحاني پر سرګندونو ورسره مرکه لري د ولسمشری د انتخاباتي منډو ترلو په لړ کې مو په بلخ ولایت کې د زلمی رسول له انتخاباتي کمپاین غونډې خبرو او په ننګرهار کې د اشرف غنی احمدزی په ملاتړ د غونډې حال لرونو ریپورتونه هم لرو له موږ سره اوسه دا خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لرو چې هغه هم په انتخاباتي موضوعاتو راڅرخي اله د چې تر پای بر سره وسی د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنکړي ایساف په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړو ول چې په دې اړه مخکې ورکړل شوی ټول ریپورتونه ناسم دي ناتو یو ځل بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام شمنه کړي په دې اړه د احمد تکل په ریپورت کې نور خالاورو
د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو پرون په ډاګه کړ چې د روان کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو لوتل ورسته به د افغانستان له جګړې پاتې پوځي تجهیزات پاکستان ته ورنکړي لدې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې ګنی امریکایي ځواکونه غواړي خپل ځینې پوځي تجهیزات چې امریکا ته بیرته وړلې ګران پریوزي پاکستان ته ورکړي د راپورونو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي وو. خو په دې اړه د آیساف په بیان کې راغلي دي چې د امریکا پوځ داسې کوم پلان نه لري. آیساف مخکې ویلي وو چې خپل اضافي پوځي تجهیزات افغان امنیتي ځواکونو ته ځکه نه ورکوي چې دا ځواکونه د هغو د کارولو لپاره لازم ظرفیتونه نه لري. سوال دا دی چې که دا تجهیزات نه افغانستان ته ورکول کیږي نه پاکستان ته، نو څه ورسره کیږي؟ په دې اړه مو هڅه وکړه چې په کابل کې د آیساف ځواکونو د ویندویانو نظر واخلو، خو دوی په دې اړه له خبرو ډډه وکړه او یوازې د بیان په خپرولو یې اکتفا وکړه. د آیساف په بیان کې نه دی ویل شوی چې د امریکا پوځ به له خپلو اضافي تجهیزاتو سره څه کوي، بیرته به یې امریکا یا د سیمې کوم بل هیواد ته وړي، او که به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره افغانستان ته ورکړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د هوایي برخې پیاوړي کول هغه موضوع ده چې څارونکي او د پوځي چارو کارپوهان په پرله پسې ډول ټینګار پرې کوي او وایي چې ښایي افغان پلي ځواکونه له هوایي مرستې پرته ونشي کولای د دښمن د حملو مقابله وکړي. د آیساف په بیان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد له قوله راغلی دی چې دی وایي له افغانستان او افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا په ژمنو کې بدلون نه دی راغلی. ښاغلی دانفورد افغان ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې دوی په تیرو نهو میاشتو کې ثابته کړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. آیساف وایي په تیرو نږدې دولسو کلونو کې له افغان ځواکونو سره څه باندې 3.5 میلیارد ډالر مرسته شوې چې 160 الوتکې، 100,000 نقلیه وسایط، 1500,000 وسلې او شاوخوا 200,000 مخابراتي وسیلې او د شپې د لیدلو وسایل پکې شامل دي. متحد ایالات وایي چې د افغانستان د تیرو دولسو کلونو په جګړه کې میلیاردونه ډالر لګولي او څه باندې 2000 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
پرون کابل د نوروز د سیمیز جشن کوربه وو. په دې جشن کې د پاکستان، ایران او تاجکستان ولسمشرانو او د سیمې د نورو هیوادونو لسګونو لوړ پوړو چارواکو برخه لرله. ولسمشر کرزی په خپل وینا کې د سیمې هیوادونو د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره متحدې مبارزه ته وهڅول. دا چې په دې غونډه کې نورو چارواکو څه څرګندونه کړې د صفی الله ستانکسي په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د نوروز په نړیوال جشن کې ګډون کوونکو مشرانو په یو خوله په سیمه کې د افراطیت په خلاف د مبارزې غږ وکړ. د نوروزون هیوادونو پنځم جشن چې په کابل کې د ارګ په ماڼۍ کې جوړ شو، د ایران، پاکستان او تاجکستان جمهور رئیسان پکې تر ټولو لوړ رتبه مشرانو. د سیمې د هیوادونو نور ګڼ شمېر لوړ پوړو چارواکو هم په دې جشن کې برخه اخیستې وه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د نوروز په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې هیوادونه له یوې ګډې ستونزې سره چې هغه تروریزم دی لاس او ګریوان دي.
مونږ ټول پوهیږو چې زموږ د سیمې ډېر هیوادونه له هغو ستونزو سره چې په سر کې تروریزم دی مخامخ دي. د پراختیا نشتوالی یو بله ستونزه ده چې مونږ ورسره لاس او ګریوان یو. مونږ په داسې حال کې له دې ستونزو سره مخامخ یو چې د نړۍ په یوې غني سیمه کې پراتې عمیقې تمدن ریښې، خواریکښه او مبتکره خلک او ډېرې طبیعي سرچینې، هغه ټولې خداداد امکانات او وسیلې دي چې مونږ کولی شو د خپلو ملتونو د سعادت او پرمختګ لپاره ځینې ګټه پورته کړو.
د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین هم په سیمه کې د سولې او ثبات پر اوستلو ټینګار وکړ. د ویل هیواد به هغه هڅې ونس پموي چې د سولې او ثبات پر اوستلو کې اغیزمن وي.
سولې او ثبات هغه دوه اصل دي چې د پرمختګ د رامنځته کېدو لپاره ډیر مهم دي. د دې لپاره پاکستان هم په سیمه کې لټولو هیوادونو سره ښه ګاونډیتوب ته ژمن دی او موږ به هر راز هڅې وکړو څو سوله تحکیم شي او بریالیتوبونه لاسته راوړو.
حسین د تروریزم په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ او ویې ویل چې پاکستان په دې برخه کې ژمن دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د خپلې وینا په سر کې د سیمې هیوادونه د افراطیت په وړاندې مبارزې ته وهڅول. ده وویل لکه څنګه چې نوروز د کال په معتدل موسم کې لمانځل کیږي، نو سیاسي اعتدال هم د ټولو هیوادونو په ګټه دی او باید چې ورته جدي پام وشي. ښاغلی روحانی په وروستیو درېو لسیزو کې د افغانستان ستونزو او جګړو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې په افغانستان باندې د ده په وینا شوي اشغالونه غندي.
دوبار اشغال نیروهای بیگانه چه آسیب ها که به زندگی مردم و کشور
د پردی یو دوزل اشغال د هیواد خلق لاستون سره مخامخ کړل. زما هیواد ایران د دوزل اشغال غندی او په هر ځل میلیونونه افغانانو ته په خپل کې کې د ملما په توګه پناه ورکړی ده.
کومک نموده و میلیون ها نفر را به عنوان میهمان در کشور خود پذیرفته است.
خغلی روحانی ژمنه وکړه چې هیواد په سیمه کې د سولې راوستلو ته ژمن ده. روحانی ویل تمه ده د نوروز زوند هیوادونو دا جشن په یو پیمان بدل شي تر څو لا هم د موجوده ستونزو لپاره د نوروز زوند غړو هیوادونو ژمنې ټینګې کړي.
موردل چې پرون په کابل کې د نوروز سیمیز جشن ولمانځل شو او پکې د افغان ولسمشر سربیره د پاکستان، ایران او تاجکستان جمهور رئیسانو هم څرګندونه وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی کابل ته د لومړی سفر و. روحانی څرګنده کړه چې د سیمې هیوادونه باید سره یو لاس شي څو ستونزې هوارې شي، خو په ورته وخت کې روحانی وویل چې نړیوال ځواکونه افغانستان له تباهۍ سره مخ کړي. د روحانی د دې څرګندونو په اړه احمد شیبر د ایران د چارو له څېړونکي ډاکټر عیسی ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې د ایران د ولسمشر دغه څرګندونې خو د ایران د پخواني ولسمشر احمد نژاد په څېر دي، نو د افغانستان په برخه کې د ایران په تګلاره کې بدلون نه دی راغلی؟ استانکزی په ځواب کې وویل
د ایران پالیسی د ایران د اسلامي انقلاب نه وروسته خاص تغییر نه ده کړی. په دې معنا چې د ایران عمده پالیسی، خصوصا بهرنۍ پالیسی، د هغو کسانو لخوا تدوینېږي چې عملا په ایران کې واک لري، لکه د ایران مذهبي مشر او سپاهي پاسداران. په دغو برخو کې د ایران ولسمشر که هر څوک وي، که هغه ښاغلی روحاني وي یا احمدینژاد، ډېر څه نه شي کولی. حتی که ښاغلی روحاني د افراط یا دغسې سیاستونو مخالف هم وي، دای نشي کولای د مقابل کې ودرېږي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې بهرنیو افغانستان ته شخړې راوړي او افراط راوړ. ستاسو په فکر د ایران ولسمشر په بهرنیو څنګه دغه سي په زغرده انتقاد کوي؟
دغه خبرې دی یو د افغانستان په حقله د ښاغلي روحاني د ایران سیاست ده، او بل د ایران سیاست د ویزوال او پتیره به د امریکا په مقابل کې ده. که تاسو پام وکړئ، ایران تل په افغانستان کې د ویزوال او پتیره به د امریکا د تقابل سیاست غوره کړی دی. کله چې ایران د ویزوال لخوا په خپل اټومي پروګرامونو کې ناکامۍ احساس وکړه او څه لاسته را نه وړل، نو که څه هم روحاني هڅه وکړه چې ځان نږدې کړي، خو ویندل چې هم د دوی په سیاست کې هم د ویزوال لخوا کوم نرمښت نشته، د ویزوال همغه په خپلو خبرو ولاړ دي. نو په دغسې یو حالت کې دی د ویزوال په مقابل کې خبرې کوي. او بله دا خبره ده چې ښاغلی روحاني له دغه سیاسي فضا چې په افغانستان کې حاکمه ده، دوی غواړي استفاده وکړي. په دې معنا چې په افغانستان کې د خغل کرزی ځینو غلطو سیاستونو له امله چې د ځوان په مقابل کې اوس په یو ډول ولاړ ده، په تېره بیا د امنیتي موافقې په برخه کې، نو په دغسې یو حالت کې خغل روحاني له دې فضا استفاده کوي او غواړي په افغانستان په حکومت کې او دغه راز ایران په افغانستان په ولس کې په یو ډول دا مخوبیت پیدا کړي، دا ذهنیت القا کې چې ګواکې خشونت، تاوتریخوالی، افراطګرایي او دا ستونزې چېسته دا د بهرنیانو د شتون له امله دي.
دوستانو، د ایران د چارو له څېړونکي ډاکټر عیسی ستانکزي سره مو د ایران د ولسمشر حسن روحاني دغه څرګندونو په اړه مرکه واورېده چې پرونی په کابل کې د نوروز په سیمیز جشن کې کړې وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دا ازادي راډیو ده. دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی له ولایتونو څخه ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو د انتقال بهیر پیل شوی دی. د دې کمیسیون ویان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مواد له درې ولارو انتقالیږي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه د موادو د انتقال په اړه اندېښنه ښکاره کوي. سفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د هیواد څلور دیرش ولایتونو ته انتخاباتي مواد انتقال شوي او ولسوالیو ته د موادو د انتقال بهیر پیل شوی. دغه کمیسیون چارواکو ویل دا مواد حساس او غیر حساس دي چې د ولایتونو لرې پرتو ولسوالیو ته وړل کیږي. نور محمد نور د پنځمه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د دې موادو د انتقال لپاره درې لارې کارول کیږي.
اصلي شوا په خاطر انتقال مواد اساس خود استفاده میکنه.
د دې موادو د انتقال لپاره له درېو طریقو کار اخیستل کیږي. لومړی د هوا لار ده چې د هوایي ترانسپورت للارې کار اخلو د دې لپاره چې مواد ژر تر ژره ورسیږي. د اکثر لرو پرتو ولسوالیو لپاره له ځمکنۍ ترانسپورت ګټه اخیستل کیږي، او په ځینو ولسوالیو کې چې ځمکنۍ او هوایی ترانسپورت ناممکن وي په مالونو باندې دا مواد انتقالیږي.
ښاغلي نور زیاته کړه، تر اوسه پورې د انتخاباتي موادو په انتقال کې له هیڅ کومې امنیتي، اقلیمي او طبیعي پیښو سره نه دي مخامخ شوي. نوموړي دا هم ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې موادو په انتقال کې د انتخاباتو له خپلو کمیسیون سره لازمه همکاري کړې ده. خو په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا د دې موادو د انتقال په برخه کې اندېښنه لري. د دې ادارې اجرایوي رئیس جانداد سپینغار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دې موادو د ساتنې او خوندیتوب لپاره یو میکانیزم باید موجود وي.
انتقالیږي د لارو مسیرونه باید امن وسی په محفوظه توګه په لار کې د دسبورد ونه واخل شي دا مواد، او همداسې کله چې هلته ولسوالۍ ته رسیږي باید په یو خاص شفاف میکانیزم هلته خوندي کړی شي چې دا اطمینان رامنځته کړي چې د بیا د سوی استفادې
ښاغلي سپینغار له انتخاباتو وروسته هم د رایې ورکونې د صندوقونو په خوندیتوب ټینګار وکړ، او وی ویل چې د دې موادو په بیا انتقال کې هم باید له خوندي ترانسپورتي وسایطو سره د انتخاباتو کارکوونکي او ملي پولیس ملتیا وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د انتخاباتي موادو د انتقال بهیر له انتخاباتو یو ورځ مخکې بشپړ کړي. د افغانستان د انتخاباتو حساس مواد د رایې ورکونې پاڼې، د ګوتو د نښه کولو رنګ او صندوقونه دي.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام 3.5
د 1993 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو د مودې پرانیږدې کېدو په بلخ ولایت کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونو زور اخیسته. پرون هم د 1993 کال د ولسمشۍ انتخاباتو یو کاندید زلمی رسول په بلخ کې وی غونډه تا، او چې په زرګونو کسان پکې راټول شي وو خپل پلانونه تشریح کړل. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف نه ریپورت راکړي.
د ولس مشر زو ټاکنو نومان ډاکټر زلمی رسول په یو سفر بلخ ولایت راغی، او د مزار شریف په سینا سټیډیوم کې خپل سرګونو تنو خپلویانو ته خپل کاری تګلارې مشخص کړې. ښاغلی زلمی رسول وویل کله چې هم د ولس مشر ټاکنو ګټونکو شو او د ولس مشر څوکۍ ته لار پیدا کړه، کوم څه یې چې له خپل پلویانو سره تعهد کړی په عمل کې به یې هم پلی کړی. زلمی رسول وایي د اعتدال او سازندګۍ د برنامو په طرح سره ټاکنیزو مبارزو ته را داخل شو، او د بریالي کېدو په صورت کې به د یادو برنامه په تطبیق سره افغانستان د پرمختګ او هوساینې لور ته بوزي. پرمختګ شرط دی، او مونږ هم هر ډول تاوتریخوالی په وړاندې مبارزه کوو. د اعتدال او برابرۍ د حکومت په نظریه پرمخ سو، او ستاسو ملاتړ په دې برخه کې را سره غواړم. په عین حال کې د زلمی رسول دوه مرستیالانو احمد ضیا مسعود او میرمن حبیبې سرابي هم غونډې ته خبرې وکړې، او وی ویل چې د 1993 کال په ټاکنو کې د بریالي توپ په صورت کې به د ښځو د حقونو د تساوي او تروزم سره به مقابله په مخ کې ونیسي. د یادولو ده چې د 1993 کال د انتخاباتو پرانیشت کې دوه سره ورځ تر بل په بل خولات کې انتخاباتي مبارزو هم زور اخیستی، او 13 ورځ هم سلګونو تنو د هدایت امین ارسلا په ملاتړ غونډه وکړه. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
بلخوا د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید اشرف غنی احمدزی په ننګرهار کې خپل زرګونو پلویانو ته خپل تګلاره تشریح کړه. دا چې اشرف غنی احمدزی د ننګرهار له ولسونو سره کومې ژمنې کړې، له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینوارې پرې رپورټ راکړي.
راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو ته نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خپلو کمپاینی هلو ځلو په دوام کې د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال میدان کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. په دې غونډه کې خپل ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دوی مرستیال او د ختیځو ولایتونو په زرګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. نوموړي د مشرقي ولایتونو ولسونو سره ژمنه وکړه چې دی به واک ته د رسیدو په صورت کې ختیځو ولایتونو ته سوله او ثبات راولي. ده وویل چې غازی امان الله خان او پاچا خان دلته خښ دي، او د هغوی پیغام چې د سولې پیغام دی عملی بڼه ورکوي.
امان الله خان چې دلته خښ ده، موږ ته یې پیغام داده چې تل به دا خاوره خپلواکه د پاچا خان ابدي ځای ده. او پاچا خان راته څه وایي؟ وی نه بستا، وی نه بستا، وی نه بستا. موږ به پر ورور ولي په منطق پایدار سوله راولو. پاچا خان پیغام ده، موږ ژمنه ده د جمعات او د ارګ وطن ولري کو مکتب او مدرسه به په ټکر نه وي. دا وطن د جرګو وطن ده، په جرګو به سوله راوړو.
ډاکټر اشرف غنی د مشرقي ولایتونو لپاره ځانګړې برنامه تشریح کړه چې په کې سوله او ثبات، مشرقي په نړیوال ترانزیتي مرکز اړول، په دې ولایتونو کې د تولیداتو د کچې لوړول او په بهر کې ورته د مارکیټ پیدا کول، د ننګرهار پوهنتون لومړۍ درجې ته رسول، او د دې پوهنتون په خوا کې د اسلام آباد او مالیزیا پوهنتونونو په څیر د یو نړیوال اسلامي پوهنتون جوړول، د ختیځو ولایتونو د مرکزي ښارونو پرته د نورو لویو ښارونو جوړول، او په همدې ډول ځینې نورې هغه ژمنې وې چې له مشرقیوالو سره یې وکړې. دې غونډه کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین یو تن مسول او د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر بیا د هاغو ګنګوسو په خبرګون کې ګواښ وکړ چې د احتمالي درغلي په صورت کې به د یو مشخص کاندید په ګټه صندوقونه ډکېږي. نوموړي وویل دا به د ولسونو پر مټ هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ټاکنو کې درغلي وکړي او د یو کاندید په ګټه صندوقونه ډک شي. یو شمیر خلک چې د غونډې په وروستۍ برخه کې میدان ته داخل شوي وو ویل چې دوی وختي راغلي ول، ولې ځینو امنیتي کسانو ورته اجازه نه ورکوله او یوې او بلې دروازې ته استول چې ډیر خلک بیرته خپلو کورونو ته هم ستانه شول.
بلې بختمر یم د ننګرهار اوسیدونکی یم. موږ د وروستۍ شپو کې سټېډیم ته راننوتلو، خلک زخ ډیرو په وتلو پال کې سهار ته موږ راتللو. د امنیتي ځواکونو له طرف لخوا خلک مزاحم کېدل، ځکه چې ما غوښتل چې راتللم نو دوه درې کوڅې نه داسې غلط ولا راغله لمه خلک می ډیر را سره، ځکه ما وختل چې اکسونه ما خلک مدي ام دتی ځکه خو التا مخنیوي می اوس انده سي په دې بل کوڅو کې راوته لمه انده سي ډیر ملګری دا اوس هم دلته سټډیم کې ستاسو وایي چې د امنیتی ځکه لوحه د موږ مخنی ول کېدله په دې بانا سي سټډیم دا کو حال دا چې موږ د ورسته شبو کې سټډیم تر اخر سټډیم کې دومره ځای وو چې نور کسانم
زمانم عمر انصاری د کابل نه راغلم د لپاره چې ډاکټر صاحب دلته غونډل لوم ما وخت چې پوښیم خصوصا مشرقی لپاره عموما څه پلانونه لري. سهار وختي زه شپږ بجې د کابل نه را روان شوم، لاره ښه وه خو متاسفانه کله چې جلال آباد ښار ته راورسېدو او بیا د غونډې هغه ځای ته رانږدې شو دلته ستونزې وې. امنیتي کسانو خلک نه را پرېښوستل، ډېر خلک موږ ولیدل چې هغوی بېرته ستانه شو.
خو د امنیت قوماندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو یوازې د ښار په څلورو قمربندونو کې د امنیت د ټینګښت په موخه تلاشي کولې او میدان ته د ننوتلو په برخه کې د دوی ځواکونو د چامخه نه ونیولې. د ویلو ده چې له دې وړاندې ډاکټر عبدالله عبدالله، زلمی رسول، ګل آغا شیرزی، امین ارسلا او داود سلطان زوی هم د خپلو کمپاینی هلو ځلو په دوام کې ننګرهار ته راغلي ول او خپلو پلویانو ته یې خپلې تګلارې روښانه کړې. ټاکل شوی ده چې د حمل د میاشتې په 14مه د ولسمشري او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي او له همدې لارې به سیاسي واک ګټونکي نوماند ته وسپارل شي.
د امریکا کانګرس په یو خلک هغه لایحه تصویب کړه چې اوکراین ته د یو میلیارډ ډالر پور ضمانت برابروي او په روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګوي. د ازادي راډیو د خبري څانګې ریپورت په دې اړه له احمد تکل نه اورو.
د امریکا سنا له اوکراین سره د مالی مرستو لایحه د دوه په وړاندې په 99 موافق رایو او د استازو جرګې د 1900 په وړاندې په 399 موافق رایو پرون تصویب کړه. تکل شوی چې د دې لایحه پر بشپړولو مخکې لدی چې ولسمشر باراک اوباما یې توشیح کړي نور کار هم وشي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دیموکرات سناتور باب منندز خبرداري ورکړ چې دا د تاریخ یو خطرناک شی بده او زیاته کړه.
پرزیدنت پوتن از واچینګ، هی از ویټینګ ټو سی
ولسمشر ولادیمیر پوتین څار کوي، ګوري چې موږ څه کوو، ګوري چې آیا موږ د اقدام پریکړه کړې کنه. انتظار دی چې آیا د راتلونکو اقداماتو لپاره شین څراغ ورکول کیږي کنه. ښاغلی منند زیاته کړه د نوې لایحې تصویب به په اوکراین کې له ډیموکراسۍ، حکومتولۍ او د مدني ټولنو له پروګرامونو سره مرستو ته لاره پرانیزي او همدارس د اوکراین د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو او د دې هیواد د سولې او ملي حاکمیت د زیانمنېدو پر مسؤلو کسانو به بندیزونه ولګوي. پر روسیې د بندیزونو په اړه منند وویل
It imposes asset freezes and visa.
دا لایحه د روسی چارواکو او د دوی د هغو همکارو کسانو چې په اوکراین کې د پام وړ فساد مسؤلان دي شتمنۍ کنګل کوي او د ویزه بندیز پرې لګوي او پر هغو روسی چارواکو بندیزونو ته لاره پرانیزي چې په اوکراین یا روسیا کې په فساد کې ښکیل دي. د پوتین ملګری باید پوه شي چې پوتین ښایي هغه آس نه وي چې دوی به یې له دې وروسته پر منډه شرط وګټي. پرون له دې مخکې د پیسو نړیوال صندوق IMF ژمنه وکړه چې اوکراین ته د 400 میلیارد ډالرو ترمنځ پور ورکړي. دا پور چې اوکراین یې د ترلاسه کولو لپاره د یو لړ تشکیلاتي اصلاحاتو ژمنه کړې په راتلونکو دوو کلونو کې د نورو پورونو اخیستو ته هم لاره پرانیزي چې ښایي ټول 28 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د IMF مرستیال ویاند ویلیام موری پرون په واشنگتن کې وویل اوکراین ته د پور دقیق اندازه به هغه وخت معلومه شي چې دوارخیز او څوارخیز ملاتړ ورته ترلاسه شي.
The 14-18 billion dollar range is out there because we're
let's war la so tar atlas milliard dollar pore pur zaka pa pam kini wal shway che mugla ham de 20 milliard dollar pa arzakht de tol pur la para de dwar khizo aw tswar khizo mrasto de samun par charo kar kaw. ولس مشر باراک اوباما پرون لروم څخه د لیدنې پر مهال د پیسو د نړیوال صندوق ژمنه یو مخ پر وړاندې مهم ګام وباله. اوباما وویل چې د مالی ملاتړ دا ټولګه به د اوکراین له اقتصادي ثبات او د دې هیواد د خلکو د اړتیاو له ترلاسه کولو سره مرسته وکړي.
او سمي ور به پام وکړی دا مهم خبرونه سر ټکو ته د امریکای ځواکونو چارواکي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنکړي. دا کونړ امنیتي چارواکي د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور د شپږو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکوي. دوی وایي دا کسانې په چپې درې او ناړۍ ولسوالۍ کې نیولې. دا هند سینما نام طلب غاړی امیتاب بچن ویلی چې د کابل د سرینا هوټل په برید کې د وشل شوی خبريال سردار احمد لټپی شوی زوی ابوذر څخه هر راز ملاتړ ته چمتو دي. دا ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پروند د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا په اړه پریکړه لیک ترای ورکړه او له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کېدو په اړه نظر پوښتنه یې باطل اعلان کړه. د امریکا کانګرس په یو خپل غلای هته تصویب کړه چې اوکراین ته 1 میلیارد ډالر پور ضمانت برابروي او روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پروند د تشدد په پیښو کې لک تر لګ دولس کسان ووژل شول. د پاکستان د لاهور خاریبي محکمې د ایزوی مسب لرون کې یو پاکستانی ساون مسیح ته د کفر ویلو په تور د مرکز سزا واوروله. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ځان د پاپ فرانسیس یو ستر مخلص به بولي. خغلی اوباما په دې اړه څرګندونې پروند د نړۍ د ایسویانو له مشر سره په واتیکان کې لکتنې وروسته کړې دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com مو د ویب پاڼې ادرس ته اوس هم راځو. یو کلی زرغغونو ډرامې ته ډرامه خبرو ورپسې لیا د مباسي چې نسیم شفق د کابل په سټډیو کې په مستقیمه توګه د ډرامې پر موضوع چې له انتخاباتو سره په تړلو مسلو په کې خبري شوې بحث لري او تاسو هم په هغه بحث کې برخه اخیستلی شئ. خو اوس یو کلی زرغغونه
یو کلی زر غاګونه
ای های وایم زه د بوت مشه مانه خو بیخی پسرله ایر وو زکه مې سره کېدل خو جمله یا زه د بوت مشه چې دا د ستاره سر مغزه زما په سر کې وای وایم دنیا ته به مې اوره چا ولای وایور
خدای دادا ته خو ټوکی کوي خو زنه رښتیام لخپلې پوهې نه غلط او د نورو په ځان استفاده کوي.
او جميله لا خو نه خو لیونی ډیر خدي چاته خو بد نه رسیږي. تو ګوره ته مزدورې په پیسو نه موبایل اخیستای وو او دې ظالم دا شم خان محافظ هسته را ته مات کړ.
زدا خیر په یارانه کې بنګړي ماتيږي او په سیاست کې موبایلونه
یار خو د لاور مخله په وزر را پټکړه کنه ما غلطه مې ورسره سپینه ولا
دا سپتول مپتول هسته به ځای کارو د مشرانو مخ سره ترغلی و
نه نه زه دې بد مشه هم څومره تکلیفونه ورته تیر کړ او دې لاوای چې به ګټه کار دی.
هو اوري اسی زر په خپل کار او ځان مبه اعتماد کیږي اوس په کار دا چې د داسې لارې په لټه کې شو چې مشران او نور کلیوال په دې کانې کو چې له کاندیدانو پوښتنه کول او له هغوی نه ثبوت او ژمنه اخیستل ګټور کار دی.
هو زده بدمشه، ثبوت خو لا څه کوې؟ د هاشم خان او دلاور خان داسې په دې خپل پلاستیکي عدت ډارېدل چې زه یې پوښتنې ته هم نه پرېښودم.
هو سیاستوال هم پوه شوي چې نور نو خلک نشي تېرېستلی، په زړونو کې ډار لري.
یوه خبره ده، دا ډار به هلته زموږ په ګټه تمام شي چې کلیوال هم موږ سره اتفاق وکړي. په فلم اخیستلو کې دوی هم خوشحاله نه وه، بد بد یې راته کتل او ځینو خو لا راته وویل چې ولې دې عکاسي کوله، خود به یې موبایل درته ماتوه.
ولی جانه، موږ باید لومړی کلیوال پوه کړو چې پوښتنه کول او سیاستوال حساب ورکولو ته تیارول کوم بد کار نه دی، بلکې ګټور کار دی. دوی چې رای واخلي بیا یې خبرې له موږ هم هېروي او له دوی نه هم.
جمیله، کلیوال په دې خبره قانع شي نو بیا چې هر کاندید کمپاین ته راشي، موږ د رایو واکداران به ښه په جرات او د حساب غوښتونکو په څیر ورته درېږو او په کلکه به ته تعهد اخلو.
ګورئ، د دې خبرې لپاره به سعید را وغواړو چې کلي ته کمپاین ته هم راشي او د خپلو خبرو تر څنګ به زموږ خبرې هم کلیوالو ته ورسوي.
یوه ښه خبره به زه ملنګی هم له خپله کچکول نه راوباسم. سعید ته به ووایو چې له کلیوالو نه وغواړي چې ښځې دې برخه پکې واخلي.
اکرم خانه، وی چې وچې خاورې په دیوال نن خلی، دا خو به را سره منې کنه؟
هو، اوس چې د پسرلي ورښتونو خاورې لنده کړې خو بیخي در سره منم. څه خبره ده دلاور خانه، ته څنګه د جومات پر خوا راښکاره شوې؟
تا ته مې کمین نیولې و. رښتیا ما ویل هغه د هاشم خان د کمپاین غونډې نه خو ته زر لاړې کنه؟ یاره، خو که ته هلته وی نو خدای داد به د هاشم خان په سپکولو پسې پیسې نه را بډ وهلې.
څه؟
هغه ورځ هاشم خان د لسګونو خلکو په مخ کې ولاړ و خبرې کولې، او خدای داد شله و چې زه پوښتنه لرم او پوښتنه لرم.
دلاور خان، اژدن لکه د پلار ده هم په وار ده. پرېږده چې همدغه ځوانان پرېکړه وکړي، زما او ستا مغزو خو اوس کار پرېښی.
اکرم خانه، د مغزو خبره پرېږده، دا کارونه به د خدای داد راتلونکي خرابه کړي.
دلاور خان، حیران تا ته یم چې پوښتنه یې له هاشم خانه کړې او تریو تریخ ته کېږي.
نه نه اکرم خانه، داسې خبره نه ده.
چې داسې نه ده نو څنګه ده؟ د بل نه ورانېدونه مو پن وانخیست چې اوس هم د کور او کلي د خلکو په وړاندې د هغه خلکو ملاتړ کوي چې په خبرو یې د باور نه مخکې سل ځلې فکر په کار دی.
ګوره اکرم خانه، زه نه غواړم د هاشم خان غوندې ښه سړی خفه کړو، ځکه که هاشم خان انتخاباتو کې بریالی شو نو بیا به خدای داد مخ ورته نه لري، حتی کورنۍ به هم ورته مخ نه لري.
ښه، رښتیا همداسې فکر کوي چې که هغه بریالی شي زموږ له کورنۍ سره به ښه نه وي؟ ها
تاسف سره چې دې اوریدونکي ونه کړی شو چې پښتنې
ما درته ویلی وای، بیا مې داسې پښتنې د سترګو په راب کې ځوابولې.
تاسې غوږ شئ چې راډیو کې څه وایي.
ولسمشرۍ دوه کاندیدان چې د خپلې نوماندۍ نه تیر شوه، اوس څو کسه کاندیدان پاتې دي؟
زه خو وایم پنځه لس.
پورې نوم دې چې دی او د کوم ځای نه هم اړیکه نیولې؟
هیله یم، له غزني نه مې زنګ وهلی او ښوونکی یم.
لومړی خو دې نه وایي
بختوره ښوونکی ده،
او بیا تعلیمي کال دې تاسو ښوونکو ته او زده کوونکو ته مبارک وي.
مننه، تاسو ته دې هم مبارک وي. خو چې دوه کاندیدان له خپل نوماندۍ تیر شوه نو معلومدار چې نه کسه پاتې دي.
آفرین هیلی جان.
دا دې ښه شو، دې غزني هیلی خو صحیح ځواب ورکړ.
وایم دې غزني هیلی خو به صحیح ځواب ورکړی وي، خو ستاسو هیلو ته به څوک سم ځواب ورنه کړي.
څه شفقې، ته دا راډیو بنده که. ګل پرې، څه دې اورېدلی چې داسې د ناامیدۍ خبرې کوې؟
اوس مې ډوډۍ پخوله چې خدای داد راغی او ویلې چې مشران وایي چې ښځو ته حاجات نشته چې په کمپاین کې برخه واخلي.
اوف خدایه، دا پټۍ به کله د دوی له سترګو خلاصېږي؟ د هاشم خان د وینا د اورېدو چې مې ورته وویل همې ځانونه غلي ونیول.
خورې، ما به په غوږ نه وهې، ما د اسلام پلار ته وویل. هغه بس ټنډه غونجه کړه، مخې رانه تاو که
چې هغوی زموږ خبره نه مني، په کار ده چې موږ هم د هغوی خبره ونه منو.
او چې نور خدای دا ته پیرکي پخه نه کوي،
خو ته به هم ورته د سړو اوبو چای کوې.
صحیح ده،
تا څنګه د سړو په خلاف یوه خوله شوئ؟ موږ کوشش کوو چې په سوله و اسانه یې پوه کړو،
او که په اسانه ونه شول بیا خو به د زور نه کار اخلو.
ز
زر لخت لکه چې زما خبره ټوله عملی کړی ده. سړو ته مو کارونه نه دي کړي ځکه یې ومنله.
ګل پری دومره زور خو مورسره نه ازمویو، خو بیا موږ څه زور څه زاری وکړې.
بیا دا فکر چا وکړ چې سړی به د ښوونځي په میدان کې کینې او موږ به په صنفونو کې.
هغه دې سعید اوبه وڅښلې، غلی شئ چې نور به څه وایي.
شکر الحمدلله.
د یادو ټکو لپاره موږ په پلان کې لرو چې د دولت د امکاناتو څخه په ښه توګه ګټه واخلو، چې کلیوالو ته د کلینیک، سړک، برېښنا او د سپورت میدان جوړ شي. د بې وسه کورنیو د ستونزو حل داسې غواړم چې دوی حلاله نفقه پیدا کړي او په اسانه یې پیدا کړي. او خدای دادا
خان نسیمه لاس ته جکړه پښتنه لري.
او وایم تاسو دا دومره ژمنه وکړي چې ان خوراک او څښاک درته برابرو.
هو انشاء الله.
دا دومره پیسې له کومه کوي؟ له جیب نه مصرفوي؟
واوري ورونو، هیڅ یو کاندید له خپل جیب نه مصرف نه کوي. دولت پیسې لري. زمونږ ډیری وزارتونه خپل کلنۍ پرمختیایي بودیجې له یو کال نه بل کال ته اړوي، ځکه چې څوک ورته له ښو پروګرامونو سره نه ورځي. نو زه پروګرام لرم چې د دولت پیسې سمې ولګېږي. که یې له خپله جبه ونه لګوم، خو ستاسو پیسې هم خپل جب ته نه اچوم.
ډېر ځان سپین سپین کوې سعیده.
سعید جانه، زه هم یوه پوښتنه لرم.
مهرباني وکړه دلاور خانه.
پوښتنه دا ده وروره، چې څوک په ښار کې اوسېږي د کلي د حاله به څه خبر وي؟ ستا کور خو په ښار کې دی سعید جانه.
له هېواده خو بهر نه یم، بس یو دوه سبا کېږي چې ښار ته تللی یم، هغه هم د لوړو زده کړو لپاره. له همدې امله مې په خپلو پروګرامونو کې زیاده توجه په کرنه او مالدارۍ ده.
درواخله دلاور خان، تاسې ځواب یې درکړه چې زه یې غلی کړم.
جمیل لالا، جمیل لالا،
څه دې زړګی؟
ته دا خط واخله، دا زغ وخت خاله راکړه.
ښه ښه. سعید وروره، دا یو بله پوښتنه هم د ښځو لخوا شوې.
په لوړ غږ یې ووایه چې زه یې واورم او خلک یې واوري.
سمه ده. وویل شو چې د نجونو ښوونځی به بیا پرانستل کیږي، نو د نالوستو او بېوزلو ښځو لپاره به څه پلان لرئ؟
خویندو او ورونو، که داسې ووایم چې زموږ ډیری کورنۍ بې سرپرسته دي، دا به سمه خبره نه وي، ځکه یوه مور د خپلو اولادونو لپاره ښه سرپرسته ده. خو بدمرغي دا ده چې زموږ خویندو ته د کار شونتیا نشته. نو زه په دې کار کوم چې د زراعت او مالدارۍ په برخه کې، د لاسي صنعتونو برخه کې، څنګه دغو میندو خویندو ته د کار امکان برابر کړم.
سعید وراره، وبخښه زما د موبایل غږ لږ ډیر لوړ دی، ستا خبرې مې پرې کړې. السلام علیکم، څوک خبرې کوي؟ کمپاین کې یم.
زه پوهېږم چې په کمپاین کې.
زر خبره کوه.
خیر، غوږ شنو. موږ غواړو چې ستاسو انتخابات او کمپاینونه ټول ګډوډ کړو.
تاسو څوک یاست؟
ټولو کلیوالو ته دې خبر ورکړه چې له ټاکنو مکونه ځان لرې وساتي. هو
جمیله، جمیله، جمیله وراره، باید غونډې ته خاتمه ورکړو.
او خلکو کینه، هیڅ خبره نه ده. تاسو تاسو چیرته ځئ وروره؟ کینه
گرانو اوریدونکو، سلام او سهار مو نیکمرغه. د یو کلی زرغګونو ډرامې د سلويختمې برخې تکرار مو له ازادي رادیو نه واورید. نن بیا هم د ډرامې د همدې برخې په اړه چې موضوع یې د کاندیدانو ته باید څنګه د پوهې پر اساس رایه ورکړی شي بحث لرو. را سره ملمه دی د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې غړی عباد الرحمن رشتین. تاسو هم کولای شئ همدا اوس ټلیفون وکړئ او په دې بحث کې را سره برخه واخلئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0 2 5 5 0 9 2 3 5 3 0. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره ملګری دی. رشتین صاحب، خیر اغلی سره مشبسته.
ډیر مننه شفق صاحب، سلام او سهار په خیر وایم د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، او مننه کوم چې موږ تم په دې بس کې د ځوانانو له ادرس ګډون بلن راکړو.
خور ودان رشتین صاحب، په ډرامه کې مو هم اوریدل چې په همدغه مسایلو باندې ډرامه تر ډیره سرخیده. څنګه د پوهې پر اساس باید رای ورکړی شي؟ یعنی کوم معیارونه په پام کې ونیول شي چې یو کس د پوهې پر اساس یو کس ته رای ورکړي، نه د روابطو او نه د نورو اړیکو له مخې؟
ډېر ښه شفق صاحب، رښتیا هم په ډرامه کې ډېر ښه مسایل تمثیل شوي وو، په هغې کې ځینې موارد چې هغه زموږ د ټولنې د وګړو دپاره ډېر اړین دي، باید په هغې باندې ځان پوه کړي. د ریاست جمهوری د کاندیدانو په مسله کې ډېرې ستونزې نه وي، هغه بعض سیاستونه دي چې دوی د هغې نه یادوري کوي، خلکو ته خپلې برنامې تشریح کوي، خو بیا هم یو څه په هغې کې بعضې کمپیوټات شتون لري چې دوی نشي کولی هغه څه چې دوی وایي هغه عملي کړي. او کره شو دی هغه د ولایتي شورا کاندیدانو موضوعات ده، په هغې کې بعض مسایل دي چې هغه بعض وخت موږ میما فرض کوو. نو زموږ هیوادوال باید هر کاندید ته چې دوی کله ورځي د هغې هغه برنامې د دوی په دقیقه توګه سره ولولي، او د هغې په اړه باید دوی د منطق د نگاهنه قضاوت وکړي، او هغه څه د افغانستان شرایطو ته په کتو سره او د دوی هغه صلاحیتو ته په کتو سره باید دوی هغې پسې ودرېږي او د هغوی د برنامو څخه دوی تقلید وکړي. او قدرمنو هیوادوالو ته دا لازمه ده چې لومړی د په دې اړه دوی مطالعه وکړي چې د ولایتي شورا د کاندید صلاحیت څه دی، وروسته د هغې نه د هغې برنامې وګوري چې د پخپلو برنامو کې د خپل صلاحیت په چوکاټ کې څه تشریح کړي دي که نه دي تشریح کړي. که چېرته نه وي تشریح کړي، نو البته چې هغه به یو میما وي او هغه به دروغ وي چې دوی به د هغې په اړه چې دوی به د هغې په اړه خلکو ته دروغ وایي. نو لازمه دا ده چې قدرمن هیوادوال باید د هغې صلاحیتونه لومړی مطالعه کړي.
مننه کور ودان رښتین صاحب، بیا هم راځو بحث ته. اوس اوریدونکو لرو اسدالله فریادی له پاکستان څخه ټلیفون کړی، مهرباني وکړئ څه پوښتنه لرئ؟
زه اسدالله فریادی د پاکستان یم. زه وایم کنه چې د سړي ته رای ورکړي کنه چې نړیوال انتظاري لکه چې افغاني حمزه مثال کنه، او دا د پوه سړی دی مثال د
ډېره مننه ورور اسمت الله فریادی له پاکستان څخه دا ستاسو نظر و. مننه کور ودان، نو تاسو کله چې رایه ورکوئ مثلا د ولایتي شورا کاندیدانو ته، په هغه کې څه معیار په نظر کې نیسئ پرته له دې چې د جمهوري ریاست کاندیدانو ته؟
او داسې سړي ته رایه ورکول شي چې دا تریورته سړی مثال ښه پوه سړی مثال تعلیم یې دولسمه فرق کړی، داسې کاندیدان دي مثال چې تعلیم یې نشته مثال داسې سدرنامې په دروغ اخیستي دي دولسم ټولګي د ځان کې کاندید کړی ده.
ښه، ډېره مننه کور ودان فریادی صاحب له پاکستان څخه، ډېره مننه کور ودان برښتین صاحب فریادی صاحب له پاکستان څخه اسمت الله فریادی ټلیفون کړی و. خیر اول خو نظر و او دوهم هم ښه نظر و، او د موږ له پروګرام سره اړخ لګی چې باید داسې چا ته رای ورکړي چې هغه پوهه وي او تعلیم یې کړی وي.
بالکل، پوهه او تعلیم یو اساسي شرط دی، او هغه د ریاست جمهوری د کاندیدانو په برخه کې هم کوم شرایط چې دي اساسي قانون نه، او هغه کوم چې د ټاکنو قانون هغه ورته تشریح کړي دي چې باید یو رئیس جمهور یو کاندید چې ریاست جمهوری ته دی ځان کاندیدوي کوم شرط دي. نو پوهه او علم هغه خو ټول په دې باندې پوهېږي چې کله یو څوک راسته رسیږي باید هغه یو عالم سړی وي، یو پوه سړی وي، او هغه د ملک له وضعیت څخه او د ټولنې له وضعیت څخه ښه درک ولري. نو هغه اساسي شرط، هغې تر څنګ مدیریت هم ښه شرط کېدلی شي چې یو کاندید باید ښه مدیر واوسیږي، د هغې تر څنګ رهبریت هم ډېر مهم دی چې باید ښه شهرت ولري، او د موږ یو اسلامي ټولنې د هغې تر څنګ باید ښه یو اسلامي شخصیت ولري. او ښه خبره دا ده چې دای د ټولنې له شرط څخه ښه درک ودرلودلی شي، او د هغې دپاره ښکلې برنامې طرحه کړي. ځینې کسان دي چې ډېر علم او پوهه لري، ښه لیاقت هم لري، استعداد هم لري، ښه شخصیت هم لري، خو بیا هم د مدیریت په برخه کې یو څه ستونزې لري، مشکلات لري، نشي کولی هغه خپل له برنامه چې دی کله طرحه کوي هغه په ښه توګه سره تطبیق کړي. نو د یو چا هغه د مدیریت سکیل یا د مدیریت هغه کوم فن چې دی هغه هم باید په نظر کې ونیول شي، د هغې تر څنګ رهبریت کوم سکیل چې دی هغه هم یو سکیل دی چې باید هغه په
مننه کور ودان. غزنوي صاحب له غزني څخه مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لری غزنوی صاحب؟
از د غرب معلومات خدا پوښتنه لرم چې مو کاینده کې د جمهوری څخه چې د تقلب مخنیوي څنګه کولای شو سلوک او یو او بل د کاندیدان په اړه مې دا هغه نظر دی چې مو کوشش وکړو د سړي درایو وکړو چې مسلمان مجاهد سره او کښینه خو لکه ډاکټر صاحب عبد الله غا سړي درایو وکړو چې پاینده کې د افغانستان جوړ کړي
ډېره مننه کور ودان غزنوي صاحب له غزنی څخه. دغه اوله پوښتنه هم چې د تقلب مخه څنګه ونیول سي، دا زموږ په پروګرام کې ډېر شامل نه دی، خو بیا به هم رښتین صاحب په نظر وړاندې کړي. او دا چې
تاسو ویل چې تکړه سړی پوه سړی وي چې باید رایه ورکړل سي، نو په دې باندې موږ هم خبرې کوو. رښتین صاحب بس تبصره پی وکړي.
بالکل شفق صاحب، د تقلب د مخنیوي په خاطر باندې تنه د غزنوي صاحب ورور غوښتنه نه ده، دا د ټول افغانستان د وګړو غوښتنه ده چې باید په انتخاباتو کې د تقلب مخه ونیول شي. نړیوال هم همدا چیغې وایي چې باید د افغانستان انتخابات شفاف وي او د افغانستان د هر وګړي همدا غوښتنه ده. د تقلب د مخنیوي په خاطر باندې خو ګډې هڅې روانې دي، په دې کې ټول باید ګډه ونډه واخلي. بالکل، د غزنوي صاحب په ګډون باندې هر څوک چې زیره ورکوي باید هغه خپل یو رای ورکوونکی هم دی او یو ناظر هم دی، او د مدني ټولنو غړي په دې کې کولای شي فعاله ونډه ولري. رسنۍ ته باید په دې کې فعاله ونډه ورکړل شي او رسنۍ د هغې پوشش هغې ته نشرات دغې نوې نشرات ولري. همدارنګه بین المللي ناظران دي او خپل په افغانستان کې د احزاب او د مدني ټولنو نور ناظران دي چې هغه کولای شي د انتخاباتو څخه نظارت وکړي. نو که چېرته نظارت یو څخه وي د تقلب مخه به مو یو څه نیولي او په هغه خپل نه که چېرته امنیت شتون ولري د تقلب مخه دا معلومه واضح خبره ده چې د تقلب مخه بنیول کیږي. په سیمو کې چلته ناامني ده، یو څه د تقلب ته سوال لاندې راځي.
ډېره مننه رښتین صاحب. بیا هم له هلمند څخه یو اورېدونکی لرو په ټلیفون باندې، مهرباني وکړئ.
اوسني کاندیدان چې دا ریاست جمهوریت ته ولاړ دي په یو کې لا خیر نه دي، ټول په نورو پرسونو کې پاتې شوي دي. که دوی خدمت کولای شوای خپل مقامونو کې چې دي وه
ډېره مننه. کور ودان وروره، دا ستاسو نظر و. رښتین صاحب به هم خپل نظر وړاندې کړي. نو دغه زموږ کاندیدان دي، داسې نه ده چې له یو سره که موږ وایو چې څوک نسي کولای چې کار وکړي، بیا به نو څوک موږ ته پیدا سي چې هغه به مخکې سي او موږ به رایه ورکوو. رښتین صاحب به تاسو په دغه نظر باندې نظر وړاندې کړي.
دا خپل د ورور خپل شخصي نظر و، د دې ته یاد د فکر او یاد د حکومت درک چې د کاندیدانو نه کړی ده، به د خپل شخصي نظر وي. خو موږ خپله د خپل راتلونکي دپاره یو رئیس جمهور ته اړتیا لرو، یو مشر ته اړتیا لرو چې هغه راسته راشي او د واک چارې په لاس کې واخلي. تر یو کس نوي په راس کې نه یو لایق، که هر څومره لایق کس وي یا په خپلو چارو او برنامو کې کامیاب وي، خو قانون چې څه ویلي دي چې کله یو د یو رئیس جمهور میاد هلته ټاکلی دی چې یو کس څومره کولی شي چې د رئیس جمهور په توګه سره پاتې شي. وروسته د هغې نه چې میاد پوره کیږي، نو مجبوره ده چې نور کسان به راځي، هغه به ځان کاندیدوي او هغه به راځي د چار واګې به په لاس کې اخلي. نو وړ کسان دي، د خپل د حاجي صاحب خپل نظر و او د ښکلي برنامې لري. دغه مخکې چې ولس کاندیدان و، اوس نه کاندیدان چې دي، د هغه خپل برنامې تشریح کړي در یو خپل بالکل وساتو ته راورسېدل. د هغه خپل خاص استعداد لري او ښې زده کړې کړي دي، ښه شخصیتونه دي او ښکلې برنامې هم طرحه کړي دي.
او موږ باید په دغه اتو کې ما ښه پیدا کړو.
بالکل، هغه ښه به پیدا کړو. د هر چا د خوښې وړ کاندید شته دی، د هر سمت او د هر وګړي د خوښې وړ کاندید شته دی. څوک یو چاته رایه ورکوي، څوک بل چاته رایه ورکوي، خو بیا هم باید په دې کوشش وکړو داسې کس انتخاب کړو چې په هغې د ټول افغانستان پرې خوښه وي، ملي افکار ولري او ملي ګټو ته ژمن وي او وکولی شي د افغانستان ستونزو ته د حل ټکی کېږدي، د ستونزې حل کړي او هغې ته د پای ټکی کېږدي.
او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په برخه کې هم باید چې د خپل ولایت په سطحه د اقل ښه افکار ولري، ښه پروګرامونه او نظریې ولري.
بالکل، د ولایتي شورا کاندیدان هم باید ډېر داسې یو چاته رایه ورکړي چې د وکولی شي هغه د چارو نه ښه نظارت صلاحیت خو ترې نه اخیستل شوی دی، وکولی شي د خپل ولایت په سطحه باندې دولتي چارواکو ته ښې طرحې ورکړل شي، ښې مشورې ورکړل لشي، د باسازۍ او د آبادۍ او د ودانولو په برخه.
رښتین صاحب، په ځینو مواردو کې د انتخاباتي کمپاینونو کې ځینې کاندیدان لویې وعدې ورکوي، په تېره د ولایتي شورا کاندیدان. نو دا ښه نه ده چې په ځینو مواردو کې چې هغوی لویې وعدې ورکوي له خپل صلاحیت څخه پوښتنې ترې وسي، لکه په ډرامه کې؟
پوښتنې بالکل لازمي دي. ډېر کسان دي چې هغه د خپلو هغه نه ځان تېروي، دغې بعضې څه چې دی وړاندې کوي هغه دی په خپله وایي.
په دې به خبرې کوو. د فیروز بشردوست صاحب له ایران څخه ټلیفون کړی چې مصرف یې ډېر نه سي، د ده پوښتنه به راواخلو. بشردوست صاحب، مهرباني.
السلام سلام علیکم ټولو ته څنګه کار کوم ته یم ته سلامونه اول وایم بل ما وخت نه ده چې دا نه کاندې دا اړ چې راځي مثلا کاندې ځان کاندې دی هم ټلن کې وړ چې راځي مور سي دا حیران دی دا خپل مې ته دې صدا شي کته نو کې چې دا بر سهار دې سره کاندې یعنی به کار څنګه دی دغه سره کاندې دا شي صدا دا ما پښتنه چې دا سره کاندې دا کم ار کاندې چې راځي دا ما پښتنه دا ځنې چې دی دغه وکی
خا ډیر مننه بشر دو صاحب له ایران څخه کورمدان د بشر دو صاحب خو ډیر نظر او چې کله چې د کاندیدانو څخه انتخاباتي مبارزه کوي ادب بیمدای او روس چې بریالی کیږي بعد د مهاجر غم هم کوي په نور هیوادونو کې کله چې تاسو په دې باندې نظر ورکړئ برشتین صاحب او مخکنی پختنه هم تکمیل کې جواب
رښتیا هم شفق صاحب مخکنی پختنه تاسو دی کاندیدان چې د کله وعده ورکوي او چیرته د غینه پختنه وکړي شي که په ډراما کې چې ځینې کسان غوښتل د کاندید صاحب نه پوښتنه وکړي دا بالکل ښه خبره ده بعد دا هغه خپل دلایل واضح وړاندې کړي هلته خلکو ته په څه چې د په خپل اساسنامه کې او په خپله برنامه کې او په شعار کې په لوحه باندې لیکلي دي بعد هغې ته دی په خپل ژبه باندې هم یو څه وضاحت ورکړي د حقیقت د زاویې نه هغه خلکو ته واضح کړي او هغې باندې یو څه رڼا واچوي. نو که چېرته دغې نه یو څوک سوال وکړي نو هغه دی چې سوال په دې معنا باندې چې ما ته د هغې د ده د شعار د د برنامې په اړه شک دی کله چې زه د ده نه سوال کوم دی باید ما ته ځواب راکړي. نو که چېرته دی ما ته ځواب رانشي کړلی نو هغه دی چې د ده برنامه به دروغه وي. سوال خپل هغه د شک د منځه وړل دی او د هغې خپل د یو چا یقیني کول دي. نو د سوال ډېره ښه طرحه ده او کراشه غرور ته چې د ایران نه د زنګ وله د مهاجرینو موضوع خو یو ډېره مهمه موضوع ده لویه موضوع ده چې باید هر کاندي چې راځي ده هم باید د هغې خپلو کولی شي چې دی کله کامیاب شي او دی قدرت ته ورسیږي رئیس جمهور شي وکړي شي دغې لپاره یو ښکلې طرحه وړاندې کړي یو ښکلې برنامه دغې لپاره
کور ودان. ګران اوریدونکو زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره د 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 0 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي او موږ به ستاسو ټول انتقادونه او نظریات په پام کې نیسو. رښتین صاحب دیو کاندید د ژمنو په اړه باید څنګه قضاوت وشي چې دا ژمنې سمې دي عملي کېدی شي او د عملي کېدو وړ دي؟
شفق
دا اړخ لګی ل هغه د پوهې له مخې رای ورکول ته
بالکل شفق صاحب اصلا که د یو څه د کاندیدانو د شعار ورکول هغه فلسفه مطالعه شي په ټولو کې په ټوله کې یو څه وعده چې ورکول کیږي بعد یو څه وعده لږ غواړي وي او یا یو څه د تقاضا څخه زیات وي او خب دغې 100% عملي کول ستونزمنه ده. په ډېرو هوادو کې کله چې کاندید صاحبان خپل برنامې تشه کوي یو څه داسې څه وایي چې په هغې باندې خلک خوشحاله
کوي
یو څه مبالغه پکې وکړي. خو بیا هم کاندید صاحبان داسې یو برنامې وړاندې کړي چې هغه د حقیقت ولري د ټولنې د شرایطو سره او هغه څه چې دی وایي هغه باید عملی کړلی شي او دغه هغه امکانات دی باید په لاس کې ولري. بعضې کاندید صاحبان دي چې امکاناتیې دومره نه وي خدای داسې څه وایي چې هغه کاملا مبالغه وي. د شرایطو ته په کتو سه خپلو صلاحیتو ته په کتو سره او امکاناتو ته په کتو سره دی باید برنامه وړاندې کړي او هیوادوال هم باید شرایط دغه هغه د کولو اراده او یا دغه هغه کوم هغه چې دی څومره توانایی لري د کولای شي نشي کولای او څومره دی دغه صلاحیت دی دغه شرایط دی او دغه توانایی ده او امکانات دی چې بعد دغه امکانات ته په کتو سره دی کاندید صاحب هغه برنامه ورسره پرتله کړي.
یعنې داسې هم نسي کېدی چې څه چې ویل کېږي سل په سلو کې هرومرو که په هر شرایطو کې باید عملی شدم
هرو مرو امکان نه لري شفق صاحب. خو بیا هم بعد هغه اساسي برنامه بعد هغه بعد په حقیقت باندې ولاړ وي او هغه حقیقي شکل سره تشریح شي او د ملت په سترګو کې خاور ونه چول شي او غته هغه څه چې دی کولای شي که ډیر کم څه هم وي بعد هغه ورته تشریح کی په مهمه مسله کې دی بعد حقیقت ګراوي او حقیقت وړاندې.
بله رښتین صاحب په ځینو مواردو کې تاسو هم سره مخامخ سی وي مونږ هم لیدلی دغه رائے ته کله کله په کم سترګې کتل کیږي ولی غوړم چې تاسو په دې نظر ورکړئ چې دا رائے څومره مهمه ده د یو هیواد او د یو کس د سرنوشت په ټاکلو کې.
په تلویزیون کې هم بعض اعلانونه دي وایي یو را کولی شي چې یو سرنوشت وټاکي. یو را ډیره مهمه ده ځکه یو رایه کولی شي چې یو کس ریاست د 50 جمع یو ورته پوره کړي، او یو رایه کولی شي د یو چا رایه که چیرته یو رایه چا ته ورکړل شي شاید کولی شي هغه رای جمهور شي، که چیرته هغه یو رایه ته وګرځي شاید د ریاست جمهوري څخه پاتې شي. خپل یو رایه ډیره مهمه ده،
مثلا د 50 جمع یو چورته وای،
بالکل 50 جمع یو چورته وای، مغه یو رایه د چ کولی شي یو صد نوې شوټه کی، که چیرته هغه کم وي 50 وي ټول 50 وي سینما غا دي چې څوک مری جمهور نه وي، که چیرته یو رایه په ورزیات شي کولی شي چې دای پخ شي. نو د هر فرد رایه د یوای ورا شمیرل کیږي، رایه په ډله ایز توګه نه شمیرل کیږي چې ورشي دی څوک کسانو رایه ټوله په یو مجموع سره حساب کړي، هم هغه د فرد فرد رایه د چې هر پونه یې و وازیږي، هر پونه جدا جدا حسابيږي، هر پونه د یوې رایه نمایندگی کوي، او هر پونه کې چې یو کاندید ټیک مارک وي هغې ته دغیب خانه کې چا یو څه دستخط کړی وي هغه انتخاب کړی، نو هغه د چې هغه حسابېږي خامخواب یو خپل ارزښت لري، او هر رایه چې د هغه جدا جدا حسابېږي.
نو باید دغه یوې رایې ارزښت ته په پام هر کس د پوهې له مخې رایه ورکړي، هغه چاته چې پوهه دی او دی هم ځان ښه پوهېږي کې باید رایه ورکړي.
بالکل شفق صاحب، خپل د هر چا رایه، هر څوک خپل ډیر زیات صلاحیت لري په رایه کې، او ډیر خاص قوت دی په رایه کې. نو بعد رایه داسې استفاده شي چې دغې څخه د دی یو څه نتیجه واخیستلی شي، او هغه څوک چې د ده خوښ وي بدغې ته
کورم ودان. ډیره مننه ګران اوریدونکو، په انټرنیټ کې هم د یو کلي زر غږونو د ډرامې تر څنګ د ازادي راډیو ټولې خپرونې اورېدلی او لوستلی شئ. زموږ د ویب سایټ آدرس دی ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. نننی بحث مو همدومره و.